very much ګرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه کتاب ستا هر کلی وایو زم محوش چلی
او زم بختور شاه
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د ستمبر د میاشتې شپږمه نیټه دا وخت شوې په اسلام آباد کې د شپې لس بجې کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګرمۍ یو بجه دا یو شمېر رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې مهم خبرونو سره کې سدي دا به بختور شاه تاسو ته
مننه ماوش امریکا د هند سره د دفاعي همکارۍ غزولو لوازنامه کړې ده چې تر مخه به هندستان د امریکا نه جدي وسله او ډرون جازونه اخیستې شي. دغه لوازنامه نن په نوې ډیلی کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس او خارجه وزیر مایک پمپیو د خپلو هندي همسیالانو سره لاسلیک کړې ده.
او د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي یو ورځ وړاندې په کابل کې په دوو ځانمرګي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شپږشتو ته رسیدلې ده چې دوه پکې خبریالان هم شامل دي. په هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ یوې ادارې په حکومت غږ کړی چې د خبریالانو تحفظ دې یقیني کړي.
او په دې خبرونه کې په دې باندې هم رپورت لرو چې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر شاه فرمان د شمالي وزیرستان سفر کړی او هلته د ترګرۍ په ضد جګړه کې د وژل شوو پاکستانی پوځیانو او عامو خلکو په یاد کې جوړې شوې یو غونډه کې ګډون کړی دی. دغې سیمې نوسم په ګڼ شمېر کې خلک بې کوره دي او امنیتي وضع یې هم ګډه وډه ده.
دا او د ترڅنګ یو شمېر رپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. تاسو دا وخت مونږه د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شئ. مونږ سره اوسئ. گرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی ایو ساتا خبری خبرونه دا وخت جاری ده د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا اوس بردو رپورټونو اړخته د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلی وخت راغلی دی چې امریکا او پاکستان په خپلو مشترکه ژمنو عملی کولو کار شروع کړي. په دې باندې نور تفصیل سره د تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د پاکستان د سفر وروستو د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د هندوستان سفر کړی دی. د نوموړي سره په دې سفر کې د دفاع وزیر جیم میټس هم ملګری شوی دی او نن د هند پایتخت نوې ډیلی کې د اعلی هندي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي چې د سیمې تر ټولو مهم ملګري هیواد سره خپل ائتلاف نور مضبوط کی. دا ملاقاتونه په یو داسې وخت کېږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په ځینې مسلو باندې اختلافونه موجود دي چې پکې د واشنگتن هغه غوښتنې شامل دي چې هندوستان دی د ایران نه د تیلو او د روس نه دفاعي نظام اخیستل ودروي او د دې ترڅنګ هغه میډیا رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په شخصي ملاقاتونو کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د وینا په انداز پسې خندا کړي. خو د دې هر څه ترڅنګ د هندوستان او د امریکې ترمنځ تجارتي او ستراتیژیک اړیکې مخ په وړاندې باندې روانې دي او دواړه هیوادونه خپل ترمنځ کوم سفارتي مشکلات دي د هغې اهمیت کمولو کوشش دواړه کوي. جیم میټس چې کله د هندوستان په سفر وو او هغه نه پوښتنه وشوله نو هغه وویلی چې د ازادۍ مطلب داری چې په ځینو وختونو کې به خلک د یو بل سره په هر څه باندې ناراضي کیږي. دواړه آزاد ملکونه دي او دواړه آزادې نظریې لري. نوموړي نه دا پوښتنه د هندوستان لخوا د روس دفاعي نظام اخستو په سر د یو پوښتنه کې شوې وه. دغه ملاقاتونو ته د 2+2 نوم ورکړل شوی دی، یعنی 2+2، چې مطلب یې دا دی چې په دې کې سفارتي او دفاعي چارواکي د دواړو هیوادونو برخه اخلي. دغه ملاقات 2 ځله په تیرو وختونو کې ځنډیدلی و. اخري ځل چې کله وځنډېدو هغه وخت کې د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د جولای په میاشت کې د شمالي کوریا سره خبرو اترو لپاره تللی و. پمپیو او د هندوستان د داخله چارو وزیر سوشما سوراج نن ځان ځان ملاقاتونه کړي دي او د هغې وروسته په دغه خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو دفاعي چارواکي هم شامل شوي وو. سوشما سوراج د خبرو اترو په وخت ویلي وو چې هندوستان د امریکې سره ستراتیژیک ملګرتیا ته اولنۍ ترجیح ورکوي او دوی امریکا خپل یو غټ تجارتي او د دې ترڅنګ ستراتیژیک ملګری ګڼي. پمپیو وویل چې امریکا هندوستان اړیکو ته ډیر د قدر په نظر ګوري او د هندوستان په نړیوال میدان باندې را اوچتېدو پوره مرسته کوي. جنرال میټس جیمز میټس او د هندوستان دفاع وزیر وزیر نرمالا سیتارامن هم ځان ځان ملاقاتونه کړي وو. د هغې وروسته دوی ټول په یو ځای په ګډه ملاقاتونه کړي دي. دغه ټول ملاقاتونو کې دوی خپل دفاعي او د دې ترڅنګ ستراتیژیک تعلقات مضبوطولو په سر باندې توجه ورکړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. تاسو په سرټکو کې هم واوریدل د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د هندوستان په سفر دی او په دغه سفر کې ورسره د دفاع وزیر جیم میټس هم ملګری شوی دی. دوی دغه ته نن یو د هندوستان سره د همکارۍ غزولو لوزنامه کړې ده او په دغه لوزنامه باندې خبرې اترې کوو. څېړنه اخلو د ډیو رادیو همکار بیروس خان صاحب د ویډیو لینک تلارې زموږ سره ملګری شوی. بیروس صاحب په خیر؟
ډیره مننه، خوشاله اوس.
بیروس خان صاحب، دغه لوزنامه چې کومه شوې ده په سیمه کې چې کوم روان حالات دي په دغه باندې د دې ساسرات بې
نو یو خو د دې ته وګورو چې د پاکستان په حواله ورته وګورو نو دا په داسې ورځ باندې وشو چې د پاکستان خپل د دفاع ورځ لمانځي. خو په لوی کې ورته وګورو نو د پرو په دې خطه کې د ځکه چې هندستان هم یو لوی ملک ته لوی اقتصاد لري، امریکا هم یو ډیر لوی ملک ته سوپر پاور دی، سوپر طاقت دی، نو او دغلته په دغه سیمه کې چې ورسره بل لوی طاقت دی هغه چین دی. خو د چین سره دا که د هندوستان ده او یا د امریکا ده نو د هغوی د تجارت مقابله ډیره زیاته ده په نسبت د دفاع تر اوسه پورې چې څومره ښکاره خبرې دي. نو اهمیت یې خو په ډیرو حوالو سره شته. خو د پاکستان په کانټکس کې چې ورته وګورو نو د پاکستان او د امریکا چې کوم تعلق دی هغه ورځ تر ورځه خرابیږي، کمیږي. د پاکستان باندې د دفاع چې کوم امداد یې ورته ورکوو هغه بندیږي او هغه کم شوی دی. او دغه شانتې د انډیا سره د هند سره چې کومه معاهده کیږي، له دفاع معاهده چې پای کې اوس داسې ډرون ورته ورکوي چې هغه به وسله بردار وي، داسې نوره ټیکنالوژي به ورته ورکوي، دا چې کوم نیوکلیر هغه کې ټیکنالوژي د پاغي خبرې شوې دي، د ټیررزم خلاف چې کوم د دوی د دواړو یو دریز دی، یو سټینډ دی، یو مشترکه جنگ دی، هغه پاغي باندې خبرې شوې دي. نو دغه هغه مهم نقطې دي چې پاکستان به په دې باندې اندېښمن وي چې ګندې د دې دواړو یو بل ته نږدې کېدل چې دي هغه ګندې به د پاکستان د مفاداتو په ضد وي. بل خوا کې وګورو نو پاکستان په دا خطه کې د چین نه علاوه چې په ګاونډیانو کې وته وګورو نو د چین نه علاوه نور ګاونډیانو کې دومره ښه تعلق نشته. ایران سره دومره څه خراب تعلق هم نه دی، البته د افغانستان سره تعلق د پاکستان بېخي خراب دی او امریکا او ناتو چې دی په افغانستان کې دي. نو دا ټول سيزونه ته چې سړی وګوري د پاکستان د پاره پکې کوم داسې خبر نشته، البته د انډیا د خپل مفاداتو خبره چې دا یا د امریکای د مفاداتو دا داغي د پاره دا یو خبر ده.
بیروسان صاحب، سیلون کې دا وایي چې په دغه ریجن کې یو نوې صف بندي روانه ده، کدا څنګه چې را جوړ جاړې و شو تاسو په دغه باندې اشاره هم وکړه، د پاکستان با د دې جوړجاړي د هندستان سره د امریکای دفاعي لوزنامې زیاتې دوه وروسته داسې نه ښکاري چې د پاکستان او د امریکای تعلقات بنور هم کړکېچن شي او دغه چې کوم نوې بلاک جوړیږي پاکستان نوې آپشنز په لور روان دي د چین او د هندستان د روس او دغه شانت ایران او ترکی نو که په دغه باندې لګرانه واچوي چې د دې لوزنامې به د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو سره اثرات پریوزي
د امریکا او پاکستان په تعلقاتو اثر پریوته هم دي او دغه وجه دا چې امریکا دا وایي دغه امریکا د ریس دي چې د پاکستان نه غواړو پاکستان هغه نه کوي موږ د پاکستان نه په افغانستان کې امن غواړو طالبان خبرو ته راوړل غواړو د حقانی ډلې خلاف موږ د پاکستان نه غوښتنه کوو چې ګامونه ریپورت کوي پاکستان هغه نه کوي بیا د دې سره سره نورې ترګرې ډلې دي چې هغه د ملګرو ملتونو لخوا د سکیورټي کونسل لخوا هغه ترګر یا ډلې دي یا کسان دي خو پاکستان کې شتون لري د هغې خلاف کاروي نه کوي نو دغه خو تعلقات دي چې هغه خراب شوي دي په دغه په سر باندې البته چې اوس د هند سره څومره اړیکې سوا کیږي پاکستان به هم ځان ته لارې ګوري د روس سره شوه د چین سره شوه تاسو د ترکیه او د ایران ذکر وکړو د بخامه خزان ته بداسي بلاک یو بلاک ته بننه وزي د جاسره خپل مرګ دیګر سیوا کوي چې د پکه خپل دفاع مويني د پکه خپل مالی او اقتصادي ګټي مويني خو د امریکا په نسبت باندې چې ورته وګورو نو نه خروس دیتا دومره اقتصادي ګټي ور رسول شي نه ورته چین زکه د چین چې څومره اقتصادي مرستې دي اغه کاروبار دی اوس پاکستان په عجله توګه په زرته زره په کار دي چې د چین نه کمی په 13 کلونو کې پیسې اخستل شوې دي د اقتصاد د پاره اقتصاد د خکولو د پاره په هغه باندې چې کم سود یا قرضه ده اغه ور کول دي دا غي د پاره اوس پاکستان سره پیسې نشته ځکه لاس خپې په نورو دنیا کې وایي خدای غي د پاره به بنیادی چې پاکستان نه کمی غوښتنې دي امریکا دا غي سره تړلې ده د ای ایم ایف قرض یا امداد دغه ګامونه چې دي دغه به مهم وي ایران هم پخپل ځای هم دي روس هم پخپل ځای هم دي چین هم پخپل ځای هم دي خدای هندستان او د امریکا په دې خطه کې یو بیا د ناتو د ځواکونو په افغانستان کې شتون دا بیا د ټولو د کورتو ګورو ندام ډیر مهم دی
بیروس خان صاحب اخیری پښتنه وغدا چې امریکا چې د پاکستان نه کمی غوښتنه کوي تاسو وایي چې پاکستان هغه و نه منلی یا نه مني نو په دې وجه باندې امریکا چې کم دی نو د هندستان سره خپل اړیکې نور هم زیاتې کړې او تیز کړې تاسو څنګه غواړئ چې کم رول پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره لوبولې شي هغه هندستان لوبولې شي
هندستان هیڅ گاون نه لري د افغانستان سره او امن چې د افغانستان امن چې مسله ده دا پاکستان نه ده په پاکستان کې چې کومې ډلې دي هغه په افغانستان کې جنگيږي د دغه متعلق د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دې لاس ودروي یا د دوی خلاف تاسو کاروي وکړي یا دغه د دې ځای دغه مرکزونه ختم کړي افغانستان ته براوړي بیا ور سره خپل ګورو د هندستان د افغانستان په امن کې دومره لاس دی چې هغه په کله نظامی تور څه مداخلت نه لري نه پوزي مداخلت نشته ځکه هیڅ پوله سره نه لري په افغانستان کې اهم چې کوم کردار دی هغه پاکستان دی او د پاکستان د امن د پاره دی تر اوسه لا پاکستان خپل پالیسی نه دا بدل کړي چې په افغانستان کې امن راشي
ډیر مننه بیروس خان صاحب
مننه
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غد بام لري او تاسو مونږ د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غا کتې شي د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پاکستان ته د امریکای د بهرنو چارو د وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد تر سفر وروسته رسنیو یا مطبوعاتو ته ویلي له افغانستان سره په خپل شریک پوله حالات هغه وخت نرمې دي شي چې وايي امریکا ورسره د هند په شریک پوله د نارامې په مخنیوي کې مرسته وکړي. سیاسي څېړونکي د پاکستان دا غوښتنه بې ځایه ګڼي او وايي پاکستان باید افغانستان او هند سره خپلې مسلې ونتړي. څېړونکي وايي امریکا به دا کار ونه کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ سرول ولوبوي. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال مدثر شاه بخنه غړم د پیښور نه د ډیوا خبریال مدثر شاه رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو سکتر مایک پومپیو پاکستان ته لنډ سفر او دلته پاکستانی چارواکو سره لیدنې ته اکثر څېړونکي او ماهران مثبت نظر لري او دوی وایي د دواړو هیوادونو اړیکو کې چې کم تریخوالی په نظر راځي هغه به دې دورې سره تر یو حد را کم شي. د غرض پاکستانی مطبوعاتو هم د ملاقاتونو نه وروسته د خارجه وزیر شاه محمود قریشي مطبوعاتي غونډه مثبته بللې ده، خو خارجه وزیر په دغه مهال ویلي دي ما امریکایانو ته واضحه وویل چې که مونږ خپل غرب لور یعنی افغانستان پلو ته ګورو نو مونږ ته به شرق کې اسانتیا تا هم قتل وی.
میں نے ان کی خدمت میں ایک واضح طور پر کہا کہ اگر ہم نے اپنی مغربی جانب دیکھنا ہے اور توجہ دینی ہے تو پھر ہمیں جو مشرقی جانب سے ہمیں ایز اور ہمیں سہولت درکار ہے.
د شاه محمود قریشی د دې خبرې مطلب دا رې چې افغانستان سره په پوله حالات ښه کول وي نو هند سره په پوله چې کم تریخواله موجود دی هغه کې به هم زموږ کومک پکار وي. او هم د دې خبرې په حق لچ ډیو د نړیوالو اړیکو د یو سیلون کې ډاکټر اعجاز خټک سره خبرې وکړې نو هغه ویل د پاکستان کردار افغانستان کې او د پاکستان شخړه هند سره جدا جدا موضوعات دي.
پاکستان چې کله دا اومنله چې انډیا سره خپل ځای دی هلته هم روغه پکار ده، پکار ده چې ایسټرن بارډر کې دي مشرقي سرحدونه هغه محفوظ شي او مسلې حل شي. ښه خبره به وي خو هغې سره افغانستان تړل دا د پاکستان دپاره هم تکلیف دی، د خطي دپاره هم تکلیف دی او دلته کې د ترګرۍ خلاف چې کوم مسلې دي افغانستان ته پاکستان ته ټول دنیا ته هغې دپاره هم مسله به جوړوي. دا پاکستان دپاره به بهتر دی چې دا دواړه خبرې
زیاتې په تاریخي توګه د افغانستان هند سره ښې اړیکې پاتې شوې دي. خدا هم حقیقت ته چې د دغه خو اړیکو باوجود د هند او پاکستان ترمنځ 15 او یو او یایم جنگونو کې افغانستان به طرفه پاتې شوې دي او وای د افغانستان مسله نړیواله ده خو د هند او پاکستان ترمنځ کشالي سیمه ایزي دي نو ځکه امریکا دې کې دلچسپي نه لري. البته دواړو هیوادونو ته ویلې شي چې خپلې کشالي د خبرو لاری هواری کی. خو ډاکټر اجاز خټک بیا وای خارجه وزیر خپلو خبرو کې دا هم ویلی دی چې افغانستان کې صلح او ثبات ته پاکستان په ګټه او پاکستان کې امنیت ته افغانستان په ګټه دی. او دغه شان نوی منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان هم وړاندې ویلی دی چې د دې حکومت په ټولو گاونډیانو سره د خو اړیکو جوړولو هڅه کوي. او ډاکټر خټک هیله مند دی چې د دې حکومت دوره کې به نه یوازې د افغانستان ستونزه هواره شي ځکه چې نړیواله ورورولي غواړي بلکې هند سره هم د پاکستان د خو اړیکو پیدا کېدو امکانات پیدا شوي دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
گران کتن کو اور دن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری اخبار و نانے اخبنی غدوام لری. نن پر اسلام آباد کے دا غیر دولتی تنظیم سی آر ایس ایس لسوری لاندے دا پاکستان او افغانستان ترمنز دا غیر رسمی سفارتکاری ٹریک ٹو ڈپلومیسی پترس کے غنڈے شوے چې پکې د دوانو هیوادونو پارلیماني غړو، سماجی کارمندانو، سیاسي پوهانو او خبريالانو ګډون کړي. په غونډه کې شریکو پوهانو د پاکستان د نوې حکومت نه په افغانستان کې د مثبت رول لوبولو په اړه هلي څرګندې کړي. په دې باندې د اسلام آباد نه د دیو خبريال پیر ولایت شاوي رپورت تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان د نوې منتخب حکومت څخه افغان جوړجاړي عمل مخپړوان د بوتلو کې د مثبت کردار ژمنو ته په افغانستان کې په درناوي سره کتلی کیږي. خو د افغانستان چیف اگزیکټو عبدالله عبدالله سلاکار مزمل شنواری ټینګار کوي چې د غژمنې عملی کولو لپاره به پاکستان ته افغان طالبان خبرو اترو ته کینه ولوي. د پاکستان یو غیر دولتي ادارې سی آر ایس ایس د سوري لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غیر رسمي سفارتکارۍ یا ټریک ټو ډیپلوماسي په ترڅ کې غونډه شوېدا. اسلام آباد کې شوې دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان لخوا پارلماني غړو، سماجی کارمندانو، خبريالانو او ماهرینو ګډون درلودو چې پکې دواړه خيزه حکومتي او ولسی کچې اړیکو ته وده ورکولو په ترڅ کې خبرې اترې شوې دي. او د دواړو هیوادونو ګډونوالو په دې اړه غونډه کې خپل سپارښتنې او نظر هم وړاندې کړې دي. دا په داسې مهال چې هم تیر ورځ د امریکا د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان لومبه سفر کړی وو، او دغه سفر وروسته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی افغانستان کې د جوړجاړي عمل په حق له د پاکستان د مثبت کردار لوبولو په خلې کړي دي. او شاه محمود قریشی ویلي چې د دوی حکومت دا غني چې غني افغان شخړې حل یوازې د خبرو اترو لار ده. او دې ته عکس العمل کې غیر رسمي سفارتکاري غونډه کې د ګډون لپاره راغلي د افغان چیف اگزیکټو سلاکار مزمل شنواری په دې اړه د پاکستان څخه د افغان دولت ته صدا سي بیانوي.
دو خبرې دی په افغانستان کې. اول دا چې د افغانستان حکومت او خلک غواړي چې باید پاکستان خپل اخلاص وخی او سولې لپاره یا طالبان مجبور کړي چې میستر شي، یا که طالبان په داخل د پاکستان کې دوی ځنې نورو باسي چې دوی د دې ځنې د افغانستان په خلاف کارونه کوي. دویمه مسله دا چې وسنی حکومت په نسبت باندې په افغانستان کې ډېر ښه نظر دی. کومګه وګورو د پاکستان د صدر اعظم هغه اولینې بیانیې او د هغې نه وروسته د شاه محمود قریشي بیانیې دواړه بیانیې د سراغلې چې موږ غواړو چې په افغانستان کې سولې راشي. نو دا د افغانستان د طرف نه دی پروسې کې یو بل آغاز غني چې نوې حکومت د دوی سره باید نږدې نه کار وشي او په دې باندې کار وشي.
او بل یو ګډونوال او د افغان ولسی جرګې غړي خالد پښتون ویل چې افغان ولس او حکومت دا غني چې د دوی په خوره رامنځته کیدونکو د ترهګرې بدو پیښو مسولیت د افغانستان په گاونډي هیوادونو راځي. او ډیو ریډیو سره خبرو کې د زیات کړه چې په دې اړه د پاکستان نوې منتخب حکومت ته به د خپل منځ بے باوری ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کول وی.
عوام خلک تحلیل او تجزیه نه لري، د هغوی حکم مستقیم دی. هغوی چې هر واقع پیښیږي وای دا سړی یا د کندهار کې پیښیږي وای دا کوی چې نه راغلی او که په کابل او په جلال آباد کې پیښیږي وای دا د پېښور د وزیرستانو سره راغلی. او حال دا چې موږ د هغو څخه قوي استخبارات موجود دي، هر ورځ راپورونه راځي او د دې چې تثبیت کوي. در ټولو بهترین تثبیت خپل بلمی جامعه ده. در ډیر وخت د بلمی جامعه په دې معتقده نه و چې پاکستان په دې مسایلو کې داخل دی. اوس بلمی جامعه په دې کې راپورونه ورکوي او ټول شانت دی، چون خپل بلمی جامعه د نه جیر شمول کو په چوکاټ کې د ناټو د نام لاندې موجوده ده. د دې سره نور څوک انکار نس کولی. دا چې دوی انکار کوي دا د دوی کار دی. موږ همدغه شی وایو چې تاسو انکار پرېږدي، راسي امهنګي وکي، راسي زموږ سره یو ځای سي، راسي چې یو ځای دې د ملکو ته کار وکړي.
کانفرنس کې شریک د پاکستان وتلی خبريال طاهر خان ویل چې غیر رسمي سفارتکارو دغه پړاونه خپل منځ اړیکې مخپړوان دي بوتلو کې ګټور ثابتې دي شي. او د طاهر خان نمو چې کله او پختل چې افغانستان کې د پاکستان نوې منتخب تحریک انصاف حکومت نه د خوشبینۍ لرلو کوم علتونه دي، نو د خپل جواب صدا سره ک
د خبرو په یو نوی میکانیزم باندې کار روان دی. او هغه کې مشترکه 15 گروپونه جوړ شوی دي. هغه بل اهمیت داد چې د فوجانو او د انټيليجنس د افسرانو په کې جلا جلا جدا جدا گروپونه دي په نورو موضوعاتو باندې دي. نو معنی دا چې هغه رسمي د خبرو د ډایلاګ یو نظام باندې اتفاق شوی دی، دا هغه عملی کېدل ټول مهم کار دی. نو دغه یو بنیاد د مخکنه دی حکومت د لپاره جوړ دی. یو نو زما خیال چې دلته هم په سوچ کې بدلون خامخا راځي.
د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د امریکا او د پاکستان د اړیکو مرکز افغانستان دی. او دا چې په دې اړه به پاکستان ته د امریکا غوښتنو ته غوږ ایښودل وي او په بدل کې به امریکا ته هم پاکستان اندېښنو غوښتنو ته درناوی ورکول وي. شاه محمود قریشی زیاته کړې چې دې به د باندینو چارو د وزیر په حیث خپل لومبه سفر د افغانستان کوي.
قدر منو ریدون کو دا وایس اف امریکا دی ودا تاسو بوزو افغانستان پلو تیروس په کابل کې په ځان مرګي بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره شپږش تر رسیدلې ده. د کابل خار امنیت ولې نه ټینګیږي او کمی ستونزې دي چې وخت په وخت باندې د کابل په خار کې چې د افغانستان پایتخت دی دغلته د بدامنۍ پیښې زیاتیږي. د ډیوه رادیو خبریال حق مل روان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمی سره په دې موضوع باندې مرکه کړې ده چې ولې په پایتخت کې په کابل کې په تشدد کې زیاتوالی راغلی او دغلته د شیعه مسلمانان په هدف شوی دي. راځي چې نصرت رحیمی ورته څه جواب وایي.
د تروازه په دوه تر سی پی کو کې زموږ د خپل مشتنه خبرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان د شهیدان شوی دي او یو نوی ترانو رحم ټپیا شوی دي. په شهیدانو کې دوه تنه د ټول تلویزیون خبريالان دي او په زخمیانو کې 15 نفر خبريالان دي چې د یک تلویزیون د خورشید تلویزیون او د میدان تلویزیون دي.
رحیمی صاحب قدم را ته وای چې راتلون کو ورځو کې د حرم تدبیر هم نیول کیږي او ورځي ورته رننګ دي شوی دي. دغه صحیح تاسو امنیتی تدبیر تر کومه پورې به نور هم کلک شي یا ټینګ شي تاسو څه تدبیر ورته لرئ؟
ټول امنیتی برخو ته، کشفی برخو ته، استخباراتي برخو ته، نظمی برخو ته، امنی برخو ته او پروتیفی برخو ته په ټول اهدافات ورکړل شوی چې د دغو مقدسو مراسمو د امنیت تامین برخه کې جدي اقدامات ترسره شي هم په مرکز کې او هم په ولایت کې.
رحیمی صاحب کابل کې د توریستي پیښې خصوصا په همدې ساحه کې زیاتې شوې دي. د کابل حکومتي چارواکو ویل دي چې د کابل لپاره دوی ډیر پلانونه د امنیتی پلانونه ترسره کړي دي. هماغه امنیتی پلانونه تطبیق شوي دي که یا تر اوسه پورې تر کار لاندې دي؟
کوم پلان او برنامه تر هیڅ کابل د امنیت ټینګښت مخاوي هغه تطبیق شوی دی. هغه مسؤلیت درلودلی دی په ډېری مورده کې مخکې لاسرورن لرو. دښمنان د افغانستان چې دي د خلکو د افغانستان د خلکو دښمنان ډېری پلانونه او برنامه د کابل باندې طرح کوي چې ډېری خنساکي دي. له دې وروسته زموږ هڅه دا ده چې دغو برخو ته په جدي توګه نوره هم توجه وشي.
رحیمی صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په کابل کې دا څوم ځل دی چې خبریالان ټارګیټ کیږي. خبریالانو ته ستاسو امنیت او ستاسو مسؤلیت پلانونه څه دي؟
دا زه غواړم دوه برخو ته اشاره وکړم. یو دا چې موږ د ټولو د رسنیو د اساسو سره د خپلو خبریالانو سره ژورنالیستانو سره موږ وختن فوختن برنامې درلودلې خبرې درلودلې دي. دوی ته برخه کې آګاهي ورکړل شوې ده. حتی ټولو امنیتي برخو ته آګاهي ورکړل شوې ده او دوی مکلفیت لري، وظیفي مکلفیت لري چې دوی امنیت ټینګښت موخه جدي اقدامات ترسره کړي. په موردو کې چې زموږ قدرمنو خبریالانو ته تجهیزات متوجه وي، خو یوه غوښتنه زموږ له خپله خبریالانو څخه او د خبریالانو له مدیرانو څخه او د رسنیو د استازو څخه همدغه ده چې کله چې کومه پیښه تروریستي پیښه رامنځته کېږي او یا هم کومې سیمې ته یوه ساحې ته مهاجمین نوځي تروریستان، څه دستور چې دوی ته امنیتي کسان ورکوي، پولیسي په ځای کې ورکوي، د هغو د اطاعت وکړي، د هغو نه سرکشي نه کوي. په ډېری مواردو کې موږ داسې ګزارشات لرو له بده مرغه چې خپل همدا خبریالان هڅه کوي چې هغو در ادامې سیمو ته ننوځي، په هغو ځایو کې چې تروریستي حمله کېږي یا هم مهاجمین نوځي، چې هغه باعث دي کېږي چې دوی خپله هم یا تلف شي او یا هم څه د مورده ورسي.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
Thank you.
وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ ملاتړ کوونکي وی اداري ویلي خبريالان د خپل کار تر سره کولو په وخت د خبريالې ټول اصول او قوانين چې دي اړخته پام کوي او د هغوی نه کول د انسانيت پر ضد جرم دی. په دې باندې د دیوا خبريال افغانستان کې اکمل روان یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې له رسنیو څخه د ملاتړ یا نه اداري ویلي د چهارشنبه په ورځ په شوي ځنمرګ او موټر بم بریدونو کې دوه تنه خبریالان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ نه اداري اجرایه مشر مجیب خلوتګر له ډیوي سره په خبرو کې ویلي د جنگي قوانینو پر بنسټ خبریالان بې طرف او مسلکي کسان دي او باید د هغوی ژوند ته درناوی وشي.
یو خو د جنگی قوانینو پر بنسټ خبریالان، ډاکتران او مذهبي مبلغین بی طرف کسان دي او دوی ملکی ګڼل کیږي او دوی باید د جنگ په ساحه کې د جنگ دواړو طرفونو نه باید حفظ شي. زمون خبریالان هم دلته په افغانستان کې حقوق او اصول او قوانین دوی مراتبي او دوی بی طرف کسان دي، خو کله چې دوی په نښه کیږي دا د دې معنا ده چې بشری فرض جرم ده او جنایت ده.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې د چهارشنبه په ورځ د ترهرګرو په برید کې د طلوع تلویزیون یو تن خبریال، یو تن کمرمین وژل شوي او د خورشید تلویزیون درې تنه خبریالان، یو تن خبریال د میوان او یو تن خبریال د یک تلویزیون ټپیان شوي دي. خلوتګر ویلي په پنځو ټپي شویو خبریالانو کې د یو تن خبریال روغتیايي حالت د اندېښنې وړ ده. خلوتګر ویلي افغان حکومت د پیښو د خبري پوښښ پر مهال د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په چارو کې پاتې راغلي. نوموړی وایي له حکومت څخه یې څو ځله غوښتنه کړې چې د ترهرګریزو پیښو د خبري پوښښ لپاره خبریالانو لپاره ځانګړی ځواک رامنځته شي، خو په وینا یې حکومت په دې اړه هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی.
زمون دشمنان، د خلکو دښمنان، تروریستان څه دي؟ دوی د حقیقت نه تاریږي او خبریالان هغه کسان دي چې حقیقت ښکاروي او تروریستان د حقیقت نه ډاریږي، نو په دې خاطر دوی خبریالان په نښه کوي. زمون غوښتنه یو ځل بیا د دولت نه دا ده چې دوی باید یو ځانګړی قوا چمتو کړي او دغه قوا کله چې خبریالان هغه تروریستي پیښو نه پوښښ درکوي، نو د خبریالانو د خوندي
دا لومړی پیښه نه ده چې دوه تنو افغان خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او پنځه نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې په 1290 لمریز کال سور په میاشت کې په کابل کې د ترسره شویو دوه ترهرګریزو پیښو کې 11 تنه خبریالان وژل شوي او شاوخوا 25 تنه نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کړي.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا چې تاسو یې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوري، یو د ډیو ریډیو د فیسبوک تلاره هم زمونږ د خبرونه نیخ پنیغه روانه ده. قدرمن اوریدونکو، وخت شوه نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې راځي چې وګورو نن مختار خلیل صاحب زپاره د سیمه نړۍ په اخلا کومه مقاله یا کوم خبرونه راټول کړی دي.
مختار صاحب،
نن د هندستان په مشهور آنلاین خریدونکو اخبار دی پرنٹ کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی او تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د عمران خان حکومت د 11 ستمبر د ترهګر پیښونه د عبرت اخیستو په دی ترهګرای سره د څه قسم تعلق لرلو نه د انکار کولو لار اختیار کړی ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان ولس کال وړاندې د ترهګرای خلاف په جنگ کې امریکې سره په غاړه وړو سلا شو، خو د وخت تیرېدو سره سره د ترهګرای په لوري د پاکستان دورنګي د پټېدو په ځای نوره زیاته ښکاره شوې ده. او اوس د پاکستان نوی وزیر اعظم او د ده حکومت یو ځل بیا په صفا ټکو کې ویلي دي چې دنیا سره د ترهګرای په معامله کې د پاکستان تګ به د ملکي سیاست د فائدو په تناظر کې کیږي. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان فوجي او سیول ادارو او د پاکستان د اشرافیه طبقه دا یقین دی چې په عالمی سطح پاکستان د ملک د رشوت خورو او د نااهل سیاستدانانو له سببه یوازې شوی دی، او هم د دې یقین په نتیجه کې عمران خان د وزیر اعظم لپاره منتخب نه بلکې خوښ کړی شوی دی. خو اخبار لیکي چې په حقیقت کې پاکستان او د دنیا په نورو ملکونو کې د فرق وجوهات سنور سدي. د مثال په توګه هندستان، یورپی یونین او امریکا غنی چې پاکستان د ترهګرای په معاملې کې په خپل لوزونو ټینګ نه دی پاتې. د پاکستان په زرګونو عام خلک او فوجیان اگر که ترهګرو سره په جنگ کې وجلې شوی دي، خو دنیا نن هم دا حقیقت په خپل سترګو ویني چې پاکستان په هندستان کې د جنگولو د پاره جهادیان او افغانستان کې د الغو تلغو د جاری ساتلو د پاره طالبان د خپل وزر لاندې پټ ساتلی دي. خاغلی حسین حقانی دی پرنٹ کې چاپ شوی خپل مضمون کې زیاتی چې د پاکستان د فوج د تحریک طالبان پاکستان خلاف د خونړو کار روایو امریکې په دې تم مرسته وکړه چې د پاکستان فوج به دا کار روایې عقوبت د افغان طالبانو خلاف هم شروع کړي، خو د پاکستان فوج په افغان طالبانو تر اوسه پورې یو ډس قدرې نه دی کړی. بلکې نن سبا خو عمران خان او فوج دواړه دا خبره کوي چې افغانستان کې د امن راوستو دپاره طالبانو سره د خبرو اترو کولو نه سوا بله چاره نشته. مضمون زیاتی چې د ترهګرای او د توندلاری توپ د پاره د پاکستان د صبر زغم په حق له د دنیا د نورو ملکونو د فکر مندو د احساس کولو په ځای د پاکستان نوې حکومت خلکو ته دا خبره په مازغو کې کینول غواړي چې باقی دنیا به د پاکستان هر څه صرف د عمران خان د وزیر اعظم په منصب د کیناستو له سببه مني. خو بلخوا امریکې تر اوسه پورې عمران خان ته په وزیر اعظم کېدو مبارکي نه ده ورکړې، ځکه چې امریکې ته په عامو انتخابونو کې شوې ټګۍ ټورۍ خی واضحه معلومه شوې دي. امریکې دین وړاندې یوسف رضا ګیلانی او میانواز شریف د خلکو د اکثریتي ووټونو په بنیاد منتخب وزیر اعظمان تسلیم کړي دي او مبارکۍ یې ورکړې وي. خاغلی حسین حقانی دی پرنٹ کی چاپ شوی خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې عمران خان د خود پسند ښکار دی او د خوشامدګرو په ګیره کې دی. په دې سبب عمران خان په بین الاقوامي تعلقاتو کې خپل قد کاټ کې د عاجز مزاجی د اهمیت نه ناخبره دی. د عمران خان مرستیالان هم بین الاقوامي سطح باندې د پاکستان د اثر رسوخ او د قوت په باره کې د مبالغې نه په ډک سوچ کې پراته دي.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خپرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د پښتونخوا صوبې نوې گورنر شاه فرمان قبایلی ضلع شمالي وزیرستان ته تللی او هلته یې د ترهګرۍ په ضد جګړه او په ضربې ضرب عملیاتو کې د وژل شوو پاکستانی پوځیانو او عامو خلکو په یاد کې یوه غونډه چې دنو هغه کې ګډون کړی دی. په دې باندې د ډیوه خبریال عدنان بیټنی یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د نړۍ ورځ دفاعي پاکستان په مناسبت سره د خیبر پښتونخوا صوبې نوې ټاکل شوی گورنر شاه فرمان د شمالي وزیرستان سفر کړی او میران شاه سیمه کې د پوز تر سوري لاندې را جوړ شوی ایوي دستوري ته وینا پر مهال د ضرب عذب عملیاتو پر وخت وژل شوي عسکرو ته درناوی وړاندې کړی. گورنر شاه فرمان د شمالي وزیرستان دغه سفر په داسې حال کړی چې کال 2014 ضرب عذب عملیاتو له امله بې کوره شوي د سرکاري شمیرو تر مخه د شمالي وزیرستان نږدې تر 10,000 نه زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو څخه لرې وریا ته کډوالۍ ژوندۍ ژوند تیروي او له دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مالی مرستې هم ترسره کیږي. سیمه ایز خلک د بې کورسۍ کورنۍ د کشمیر تر دېرشو زرو نصیبه یادوي چې پکښې ځینې بیرته افغانستان ته هم تللي دي. انتظامیه په خبره دغه غونډه په میرانشاه کې د پوځ تر سوري لاندې را جوړه کړې شوې وه چې پکښې د پوځ سیمه ایز مشر جنرل افیسر کمانډنټ ممتاز حسین په شمول ځایي مشرانو او انتظامیه اعلی چارواکو ګډون درلیدو. دې مهال غونډې ته وینا پر مهال ګورنر شاه فرمان د ضرب عذب عملیاتو پر مهال وژل شوي عسکرو میړانه ستایلې او عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. د دوی په خبره دې نه وړاندې ګورنر ته حال تیرولو پر مهال جی او سی ممتاز حسین ویلي د سختو قربانیو وروسته په سیمه کې دغه رقم مثالی امن په ځای کړی شوی دی او ویلي د ضرب عذب عملیاتو پر مهال یې ګټې ترلاسه کړې دي. ګورنر دې مهال د عسکرو وژنه د کمی قربانۍ له نوم سره نومولې او د وژل شوي عسکرو کورنۍ سره خپلې خواخوږي څرګنده کړې. د ورځې مناسبت سره ګورنر لپاره پوځي پیریډ او ملي نغمې هم ترسره شوې دي. باید وویل شي چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کې د وسلوالو په ضد ضرب عذب نوم پوځي عملیات ترسره شوي وو. ځکه تېر شوي وختونو کې شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو ترڅنګ د افغان طالبانو حقاني شبکې او القاعده خارجي جنګیالیو ازبک تاجک او ترکمنو خوندي جاله شمارلې کېده. د عملیاتو له امله په لکاو شمېره سیمه ایز خلک خپل کورونه په پرېښولو مجبوره شوي وو او تر عملیاتو وروسته حکومتي چارواکي په سیمه کې د حکومتي عملداري په ځای کولو دعوه لري او وایي نږدې 95% نه زیات بې کوره شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو کښې په ځای کړي دي. خو تر عملیاتو وروسته واپس شوي خلک بیا هم په سیمه کې د امنیت په اړوند اندېښمن دي او تېره ورځ هم د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل په شیرتله سیمه کې په یو هدفي پیښه کې درې کسان وژل شوي وو چې پکښې په لومړي ځل یوه زنانه هم شامله وه. دا درې واړه کسان د یو کور وو چې پکښې مور زوی او زوم شامل وو. د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان یوتف وزیرستان په خبره په شمالي وزیرستان کې په تېر شوي څلورو میاشتو کې دغه رقم 25مه هدفي پیښه ده چې پکښې تر دېرشو نه زیات کسان وژل شوي. سیمه ایز خلک په دې پیښو اندېښنې لري او د امنیت غوښته لري. د ګورنر دې سفر ته د سیمې د کمی پارلمان غړي محسن داوړ ته بلنه نه ورکړې شوې. د محسن داوړ په خبره شمالي وزیرستان ته د ګورنر داسې نامعلوم راتګ دا څرګندوي چې دغه حکومت هم د خلکو آواز نه اوري.
دا خو مناسبه خبره ده چې دا علاقه نمائنده سیستم دی هغه ته نه ده خبره ګورنر ته هغې ویلې ته ځي. نو ته دې تپوس مونږ خامخا کوو چې مونږ ته دغه وجوهات وښایي دا کومې د لاسه چې دوی چې دا ډډه کړې ده چې هغه علاقه نمائنده یې نه ده خبر کړی هلته تللی دی د هغې خلکو په ما باندې اعتماد کړی دی.
محسن داوړ وایي تر عملیاتو وروسته په سیمه کې مخ په زیاتېدونکې تشدد پیښې او هدفي وژنې د ضرب عذب په عملیاتو پوښتنې راپورته کوي. په کوم څه چې د امنیتي سرتیرو د وژل کېدو سره عام اولس ته سخت جاني او مالي نقصان اوښتی او د خلکو کاروبار او کورونه زیانمن شوي. محسن داوړ وویل د سیمې خلک تر عملیاتو وروسته اوس هم یو مثالي امن او تحفظ ته ارزومن دي. خواړه د جنوبي وزیرستان څخه منتخب شوی د کامی پارلمان یو بل غړي علي وزیر په خپل ټویټر پیغام لیکلی په داسې حال د سهارنۍ ورځ لمانځلې کېږي چې د هیواد تر نیمایي زیات وګړي بېدرکه دي او تر هغې نه په زیات شمېر هره ورځ د ترهګرۍ په پیښو کې وژل کېږي او دوی بیا هم دغه سهارنۍ ورځ له کامی جذبې سره لمانځي. د پښتنو د ځوانانو غورځنګ پښتون تحفظ موومنټ روهیروا منظور پښتون په خپل ټویټر پیغام لیکلی د سهارنۍ په ورځ هم په جنوبي وزیرستان سروکۍ سیمه کې سیمه ایز خلک په کرفیو کې ساتل شوي دي. عدنان بیټنۍ دیوا وزیرستان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازی چې سه کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته.
که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو، د امریکا په نیویارک ټایمز اخبار کې د صدر ترامپ د انتظامیه د یو نامعلومه چارواکي په حواله سره لیکل شوی دی چې صدر ترامپ یو شمیر موقعو باندې داسې ګامونه اخیستل یا چې کوم یا هغه جذباتي فیصلې کوي، دغه چارواکي په دغه مقاله کې لیکلی دي چې په وایټ هاوس کې داسې کسان ناست دي چې صدر ترامپ داسې قسمه جذباتي فیصلو ته نه پرېږدي. په دې باندې په امریکا کې په میډیا کې تاوده بحثونه راپارېدلي دي. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویلي که واقع هم زما په انتظامیه کې داسې کم کس تي نو هغه دې راښکاره شي، او دا د ملي سلامتیا خبره ده او په کار دار چې ځان راښکاره کې خوڅېړونکي وای. او دغه نیویارک ټایمز اخبار هم وایي چې که دغه تن راښکاره شي نو دی به خپله نوکري بیلي. تفصیلات پې د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار مجاهد جواز وړاندې کوي.
ولسمشر ترامپ هم په دغه ورسپانې نیوکه کړي او غوښتنې کړي چې د ورسپانې مشران دي د دې ادارې دغه نامعلومه چارواکي په ګوته کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو دا خبره د هندوستان د سفر پر وخت کړي او ویلي دي چې د رسنیو دغه ډول هڅې ډېری خفقونکې دي. مرسیال صدر مایک پنس هم د دغه نامعلوم لیکوال په مقاله کې د مرستې کولو نه انکار کړي. د هغه ویان په ټویټر ویلي مایک پنس داسې خبرې نشي کولای. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي دغه معلومات ورته د صدر ترامپ د ادارې یو جګپوړي چارواکي کړي، او که دوی یې نوم ښکاره کړو نو د هغه دنده یا نوکري به په خطر کې پرېوځي. د دغې مقالې لیکوال وایي د صدر ترامپ ډېرې غلطۍ د هغه په انتظامیه کې ناست چارواکي په خپل سر سموي، او زیاتوي چې د صدر ترامپ د اړیګړي پر وخت کې به دا هم امریکایي ولس ته لوی ډاډ ورکړي چې په سپینه ماڼۍ کې داسې چارواکي ناست دي چې صدر ترامپ ترې ځینې پرېکړې نشي کولای. ترامپ دغه مقاله نیوکه کړي او ویلي دي چې په دې خبره یقین نه کوي چې د دې اداره یا انتظامیه کې به داسې چارواکي وي چې دا به پرې خبر هم نه وي. ډونالډ ترامپ په ټویټر لیکلي، آیا رښتیا هم د دې اداره کې دغه ډول په نوم جګپوړی چارواکي وجود لري، او که دا بیا هم د نیویارک ټایمز یوه دروغجنه سرچینه ده، او که دغه بې ضمیره نامعلومه چارواکي واقعي هم وي نو د ملي امنیت په خاطر دی نیویارک ټایمز ولسته په ګوته کړي. دا غوښتنه ژر وروسته له هغې رامنځته شوه کله چې ترامپ په ټویټر باندې یوازې د یوې کلمې پیغام واستوه چې هغه د ټریسن یا غداری کلمه وه. ترامپ د شروع چهارشنبې په ورځ د دغې مقالې په اړه وویل چې دا یوه نیمګړې مقاله ده، او په دې ورځپاڼې باندې یې پراخې نیوکې وکړې. ولسمشر ترامپ خبریالانو ته وویل د دوی ډونالډ ترامپ نه خوښېږي او زما دوی نه خوښېږي، ځکه دوی ډېر درواغجن خلک دي. د مقالې د لیکوال په اړه لیکلي دي چې دی د خپلو نظریاتو لیکونکی دی، او کیدای شي دا داسې کس وي چې ناکام وي او دلته یوازې د غلطو دلایلو لپاره وي. ترامپ خپله شپه په دې ټویټ باندې پای ته ورسوله چې زه د ګندګۍ پاکول غواړم او ګندګۍ بیرته زما پر ضد جګړه کوي، اندېښنه مه کوي، موږ به یې وګټو. یوه خبره په دغه تبصره کې دا هم ده چې د 25 بدلون یا ترمیم د راپورته کولو ګنګوسی دي، خو هیچا نه غوښتل چې په ناڅاپي توګه یو قانوني بحران رامنځته شي. د امریکا په اساسي قانون کې 25 بدلون کې له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو په اړه خبره شوې. د ترامپ د څرګندونو وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا هاکبی سانډرز په یو بیان کې دغه مقاله خفه کوونکې، بې احتیاطه او خودغرضه ګڼلې. سانډرز دا هم لیکلی دی چې ټایمز باید بخنه وغواړي او د داسې مقالو چاپ د هغو آزادو رسنیو د هڅو دوام دی چې غواړي ولسمشر ته زیان ورسوي. د بینومه لیکوال تر نامه لاندې د داسې مقالو د خپرولو له امله میرمن سانډرز لیکوال په دې تورن کړی دی چې هیواد په لومړي ځای کې نه ګڼي، بلکې خپل ځان او خپل غرور ورته د امریکایانو له غوښتنو څخه پورته ښکاري. دغه مقاله د تیرې نهه یا سې شنبې په ورځ د خبریال باب وډوارډ د نوي کتاب په څیر رول ادا کړ، په کوم کې چې ادعا شوې د ترامپ همکارانو مهم اسناد د هغه له میز څخه غلا کړي دي. ترامپ د شروع چهارشنبې په ورځ په وار وار دغه کتاب چې د فیر ترامپ ان د وایټ هاوس یا ویرې ترامپ سپینه ماڼۍ کې نومیږي د یوې افسانې نوم ورکړ.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري. وړاندې کوو د پیښور نه د ډیوا خبریالې صادق قاسم شاه یو رپورټ چې وایي په تنقید ځوانانو کې نن سبا د خودکشي رجحان ډیر سیوا شوی دی، او پرستیو کې د میډیا رپورټونو نه هم دا خبره واضح شوې چې د میټریک او دولسم امتحانونو نتیجې راتلو وروستو د ښه نتیجې نه راتلو له وجې ډیرو چې کوم طالب علمان دي هغوی خودکشي کړې دي. ماهر نفسیات ډاکټر افتخار میا افتخار حسین وایي د دې وجه فوري جذباتي رد عمل دی چې د مور پلار او استادانو او ملګرو لخوا پیغورونه چې دینو د ماشومان دومره جذباتي کی چې دوی د خودکشي په شان قدم اغستو باندې مجبور شي. تفصیلي رپورت په د پیښور نه د ډیوه خبریاله صادق قاسم شاه تاسو وړاندې کوي.
د ځایی مطبوعاتو تر مخه د پارچنا سره تعلق لرونکي د ایڈورډز کالج پیښور یو طالب علم په دولسم جمعات کې کم نمبر راتلو باندې هاسټل کې خودکشي کړې ده. د دې نه وړاندې تیره میاشت چترال کې هم درې طالب علمانو چې پکې دوه جنکای او یو هلک شامل وو په دولسم جمعات کې کم نمبر راتلو له وجې خودکشي کړې وه، او یو هلک ځان ویشتلی و خو بچ شوی و. د مخ په زیاتېدونکي د خودکشو یا ځان په خپله وجلو دغه عمل ولې ځوان کل کې زیات شوی دی، د ذهني ناروغو علاج کوونکي ډاکټر یا سایکیاټرس ډاکټر میا افتخار حسین په دې اړه وایي. د سکول کالج عمر هلکانو او جنکو باندې د کورنۍ او د سکول استادانو له طرفه زیاتو نمبرو اغستو او ډاکټر انجینیر جوړېدو کم فشار وي، دا ټول د هغې رد عمل دی.
کمی تجربه د ژوند کمی زیات جذباتی وی او زیات جذباتی طور سره غیرت عمل کوي. نو دا یو دغه بل طرف دا دا چې مور او پلار که زیات بوج پیراولی یا دا غي مطلب دی چې وته یعنی دا سه سخته وي چې رتا اتیا فیصد وشت نو تا نوی وست فیصد ولی وانشتر نمبری د مور او پلار طرف نه ډیر پرشر شي او هغه دا نه محسوسوي. مور او پلار ته پکاره چې هغه ډیر ګوري چې د دې ماشوم صلاحیت څومره دی، هغه سره موږ خواري څومره کړې ده، دلته موږ سہولتونه څومره ورکړي ده، دنه موږ څه توقع کولی شو.
محمد حفیظ چې زوی په لسم جمعات کې دی وای په ماشومانو باندې د زیاتو نمبرو دغه بوج نوی اچول پکار.
زما زوی لسم کې دی خیر سره، او اوس هم جی لکه دی د نمبر کم یاغ شي، هم موږ داسې ورته اغسه نه کېږي چې بس دا خو کوشش کوي خپل جی هغه دی زین خبره ده. څوک ماشوم داسې چې لکه ذهني ډیر ښایي محنت ډیر کوي جن خل نمبرې والی دا خو لکه زور او دا نه جی موږ او داسې ورباندې اوس یې یاد نه کوو چې خامخا به د نمبر اخلي یا څه ورته بس وسله ولا ورکو جی.
ډاکټر میا افتخار حسین وای د خودکشي علامات هم وی او د دې شاته مختلف وجوهات دي. خفقان او مایوسی د خودکشي غته وجه ده، خو د ځوان کل د خودکشي وجه جذباتي رد عمل دی.
خدا ولنبل زیات کوم دا مطلب دی چې 15 نواله طریقې سال او مرسم کې دي، یعنی هغه جذباتي وی یا مور ورتي یا پرا پلار ورتي یا نمبر کمی راشي یا سو دغه سپوره وتا هغه وخت یو د تعلیم په حواله او هغه یو جذباتي هغه مخکې نه پلین کړی دی، هغه منصوبه دی کړی او هغه جذباتي انداز کې هغه وکړي.
ډاکټر میا افتخار حسین وای په سکول کې استادانو ته خصوصا د پوها او تربیت ورکول پکار دي چې د داسې ماشومانو سره څنګه مشورې او مدد سره د غوي دغه جذباتي رد عمل کې کمی راولي.
سکولونو کې کالجونو کې داسې ټیچرز پکار دي چې هغه منټل هیلث باندې لږ دغه ایجوکیشن او ټریننګ شي چې هغه ماشومان اندر سټرس وي، چې هغه پک اپ کولی شي، چې هغه کې انزایټي وي، ان دغه کې تشویش وي، هغه کې داسې غوسه زیات وي، بے چین وي، چې هغه پک کولی شي. هغه یو خدا دا چې هر یو سکول او کالج کې یو کونسلنګ یعنی چې هغه کسان داسې پکار دي چې دا غي کونسلنګ کوي او چې کم کنه زیات شي نو پکار دي چې د سیکرټری کې اسې کالو جستا هغه لګي.
ډاکټر میا افتخار حسین وای ماشومان باندې د تعلیم زور اچولو په ځای هغوی ته د تفریح موکې هم ورکول پکار دي چې هغوی یو صحتمند ژوند تیر کړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
درمنو اوریدونکو او اولیدونکو د خبرونه په اخیری برخه کې تاسو بوزو د سواد کلام سیمه ته چرته چې د ډیرو ډنډ په نوم باندې یو ډیر خوله جیل یا ډنډ دی. مطبوعات وای د ډیو رادیو خبريال فیاض ظفر وای چې 1500 فوټه د دې د سمندر نه اوچتواله دی. راځي چې د دغه ډنډ په اړه باندې نور تفصيلات په دې ویډیو رپورت کې وورو.
د سوات هر سیمه د خایس نه ډکه ده او نن د وایس اپ امریکا په اوریدونکو او کتونکو موږ د سوات د هغه جیل یا ډنډې سیر کوو کوم چې په اول ځل به څوک د کیمرې په نظر کې ویني او دا ډنډه د دې نه مخکې چا په عکس یا په ویډیو کې نه دی لیدلې. ډیرو جیل د ستې سمندر نه په 1500 فوټه چوتوالی باندې دی. دا د سوات د خایسته سیمه کالام کې دی. د سوات سرخار نه تر اتروړ د خایسته سیمې لدو بانډې پورې 135 کیلومتره سفر په ګاډي کې په سړک کیږي او د دغه ځای نه بیا 12 کیلومتره په غره کې د سفر وروستو ډیرو جیل راځي. دغه ډنډ ته چکر لتونکي خورشید علي وایي چې لاره ډیره سخته ده خو علاقه ډیره ښایسته ده.
منډ کنډول په بیک سایډ باندې راغلو. لاره خیر پوره ده، ډیره ده، سخته ده خو علاقه ډیره مزداره، ډیر زبردست زګونه دي، خپل خپل لیکونه دي. یو لیک نه دی، یو لیک ختم شي ورپسې بل شروع کیږي. اوس موږ مزید په اخوا نورم روان یو.
ډیرو ډنډ ته تلونکي لاره باندې ډیر شور کوونکي د اوبو خوړونه او ښایسته نظارې په نظر راځي. په دې لاره کې ګڼې ځنګلې او شنه دشتونه هم په نظر راځي. په لاره کې د پاکو اوبو چینې دي چې په دغه لاره تلونکي خلک ترې اوبسکي او د ځان سره یې ته وړي. په لاره کې کورونه هم دي او د دغه کورونو خلک میلمانه د چای روټۍ یا د لسی سکونه بغیر نه پرېږدي. ډیرو ډنډ ته چکر لتلونکي شوکت علي وایي چې دې ډنډ ته موږ په اول ځل رالو او دا ډنډ 1500 متره او د ایل په شکل جوړ دی.
دا ډنډ اول ځل موږ اکسپلور کوو. دې ته مخکې څوک نه دی راغلي. ډیر ښکلی لیک دی او د دې لمبایي تقریبا د 500 متر نه زیاته ده. داسې لږ د ایل په شکل کې دا دی او دې سایډ ته دا موږ چې ولاړو د دې لمبایي ښه کافي زیاته ده. لیک ډیر مزیدار دی، ډیر ښکلی دی.
په سختو او دنګو غرونو کې دا سخت سفر نه وروستو چې کله څوک ډیرو ډنډ ته ورسي نو ټول ستړیوالی ختم شي. دا ډیرو ډنډ د شنو اوبو نه ډک دی او دې ډنډ ته دا اوبه د واورې ویلې کېدو نه راځي او دې ډنډه کې جمع کیږي. ډیرو ډنډ ته د تلو دپاره د مئی یا د 15 میاشتې نه تر ستمبر یا د 9 میاشتې پورې سفر خوي او د دین علاوه په نور میاشتو کې د ډنډ او د ډنډ ته پتلون کولا روبانه واور پرته وی. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیرو ډنډ، سوات.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی د یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې مرسته کولې. پروډوسر وو شعیب زاده او انجینیرانو واسکو او ویګنر. دوی ته ډېره مننه وایو. او څو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام شروع شي. زه محوش چلی
او زه بختور شاه
سره د خپل تکنیکی ټیم تاسو نه اجازه غواړم. خدای پامه.